نه بجې شوې احمد شي بریم داسې رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسول خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرنوسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1.43 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوځېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نیټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنګي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپلو 195 اسیرانو د خوشي کېدو او اوکراین د خپلو 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډېر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترڅ کې 230 اوکراینی سرتیري له 248 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. روسه تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت وغوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې. خو چین بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د مونږ له وروچې د بازم څلور سره ډیره شدیده او ډیره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یو مؤسسي اندیشنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په خبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریس روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریس کې بدلون نشه راوستلی. خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات په د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن بی پورز واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستای. د وایز غوړم د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلی یا نه. ما په دې اړه د هغوی بیلابیل نظریات اوریدلي. میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورز د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. ډایلی چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وان وانګ وین بن له قوله لیکلي طالبان حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړي افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوال اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ډیپلوماسي او تشریفاتي مسایلو لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازي پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکاری چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستي ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونی لوبي کولو او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د خغلی جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غختونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتي دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروسه لټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروسه یې رسمان د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لېږل او د طالبانو سفیر هم منل دی. دوی به هم دې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه باید امریکا خبرګون سوي چین به ورته پام ونه کړي
در نظر نه خاط گرفت.
تب داسې حال کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د خوځو په ګډونی ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دنه هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي دي د دوهې راتلونکو جوړیدونکو غونډې پاړه دوی سره همشغي نه ده شوی. بل پلو د شزو د حقونو یو شمیر فعالانی وای د دوی غونډې په ارتباط جنو سیاسي ډلو سره خبري شوی او یو شمیر افغان میرمنې هم ورغشتل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوې ده فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي. خود طالبانو زد یو شمیر سیاسی تیرو ویلی دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تیره ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمندی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی و چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په اتلسمه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیره پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکوي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به په کې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یاد غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لار پرانیسي.
اغل حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل یاد غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو ترڅنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیاشتنی پروګرام څخه د لسکونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسکونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې ظلمیان او ځوانانو د انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه تر لاسه کړل. په دې پر د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهم اړتیاو بلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې، په هر سکتور کې موږ انګلیسي ژبه ته ضرورت لرو او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند وړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانانو او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو نمون کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو د والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی. زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کاغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي. دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لژه 50 کسان پر روسیې کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکس سټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تراتلس کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. د ازادي راډیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین در سره شریک کړي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لګه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوې دي. د نیکست پنوم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی. د راپور لمخې دغه کسانو د پولیسو په توقيف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی. د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 50 کسانو لډاله 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 5 نور د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی ده. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مرینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نور موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مرینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنه او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لک تر لګ 14 کسانو د مرینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تي تو پر کړی او عاملان محاکمه کړي چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیواله محکمې دا تورونه بے بنسټه بلل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا UNDP وای ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده. د غساسمن د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغي منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح پکې پورته ده. د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه پکې متوسطه ده او یوازې 20% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیک د چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو لمخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور لمخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391 زرو څخه په 2019 کال کې نږدې 115 زرو ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپل تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکې کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي،
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس د مرلویدو په وخت کې چیږي. موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کټکیچ نړیوال ډلوي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شزو د زپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. د خړالي د سیشن بي پروس په بخپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیعتلي واکمنۍ ورسته لا هم د خیوات له بشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت به تر شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ ورسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دي. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل، دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کم کړه، او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی، طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی، او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړي، اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. د غراس پر راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخت چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز دارم.
خودم از جمله دخترانی هستم.
سپخ پله هم یو لخه خونجونو تخیم چې د جمهوریت له سقوط مخکې می د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه، چې د حکومت له نسکوري دو وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرگ روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی، هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 14.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 29% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 24% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي، د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بندي، د کانسر د تاریخ مریضان دي، د غیبی چې پرښوالې د غلط پر مخ بند ده، نن شپږم ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سرپ لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسیږي، ټول افغانان، تجارانو، نور مسافرین ورونو. زما راغلی یو کار مکیږي په ایران کې، پارسی مسر نه خلاصیږي، کار وکوم انسان زه اخري خپل کچاګان را باندې دي، د خدای لپاره کومک وکړئ. دا نشر کې در سره ورونو ډیر راته ځواني به مې کارونه ډیر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ من خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راغله، هغه نه مشرور اوس قرار ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د ترنولس کلنو د لش عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بل لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډي جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. دریم لوبه د نیپال او بنگلاديش ترمنځ وه چې دا لوبه بنگلاديش په 50 وکټو وګټله، او څلورم لوبه د زیمبابوې او جنوبي افریقا ترمنځ وه چې جنوبي افریقا په 9 وکټو وګټله. وړاندې د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې جنن خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه، یعنی 2.6 میلیارد، د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نوماند ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په دزو کې وشل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په دزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نوماند په خاطر دی ویلي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 115 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکوي.
د لوبو له میدانا هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم. دا خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم، او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبي لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده، او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یاد سیالي تخپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوې دي. اسد الله خان لدن د لری او پرځای د ټاکونکو ډلګي لپاره نوې مشر وټاکل شو. ترنولس کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریز لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالي کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالي ته ورسېدې، او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي، او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو ویلي دي.
څنګه ستاسو معلومات ټیسټ لوبا یا د سر بال لوبا سی دا ډیر غټ اهمیت لري او اغل هیوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په یو هیوادو کې راځي چې لول میچ وکړو او بریالی شو. نو د یو لخبار انشاءالله موږ ډیر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا شل ورځې لوبغاړو لخبار کیمپ لګولی وو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو اوس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سیدا دغه په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. ان شاء الله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به ان شاء الله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې ان شاء الله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو به کې کته سي رحمت شاه وګوري حشمت ده او دغه سي موږ نور علي په سکواډ کې چولای ده. نو حتمی سکواډ سي دغه سي دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره موږ بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بهیویئر دا یا سپن بالنګ ته جوړ ده فاسټ اپ جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ سي دغه لږه نږدې پاته سوي دي هغه به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوال شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتن، نشان مدوشاکا، دنش چندمال، سدیرا سمراوکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کاسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دله خوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه راز دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټي د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازینې ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
پا ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
تردو لسو کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړې. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 3 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوي او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې امله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر ارشو چې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټی 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړی. خاغلی اسد الله خان ازادي رادیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پایلو ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره سوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه سوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یا د نولس کلن لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هېڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکې عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمد زی زیاته کړي
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سی و مسلکی داول باندې تر سره نسو. یو او دومه خبره د ماسی ده هغه دا لسی د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سی دا بیا و نسو دی سی. او دریم شای که مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره، ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سی. او څلورم شای که زو وایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسی میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره له دې عمل هم نیوکې وچې د ځینې لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا عرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و، چې د 2013 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 13 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سکل یو اربیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړۍ سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مای په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنامنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د نولس کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلور ته د دویم درجه ولایتو ترمن دروانو سیالیو پترس کې اوازې دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لارمندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولایت چې هر ګروپ څخه به اوازې یو مخکخه لوبډله مخکې زی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب د عمل وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربا هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې 46 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کے ایل راہل او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوړ 4 لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاڼې کې له هندي لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاڼې کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 460 منډې وکړې چې د 201 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره خپ پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیس توپ وهونکي جیسوال یوازنې مخکخ منډه جوړونکې و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼې کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼې کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویم ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بلور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکال وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانل چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړی ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاڼې کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاڼې کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 208 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاڼې کې عثمان خواجه، پات کمنس او الیکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاڼې کې د سټیف سمیت د 19 سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلې. د ویسټ انډیز توپ چوونکی شمر جوزیپ په دویمې پاڼې کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسترالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د شوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې لخپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکي او ماته خړلې ده. د ای بی او سازمان د ریپورت پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی دولس پړاو سیالي تر سره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکي او پیژندل شو. یاد لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی و بایلله. د وړه د چې خاغلی خادمی په مسلکی سوکوهنه کې تر دې وړاندې دوله سیالۍ تر سره کړې و چې نهه ګټلې وي، دوی مساوي کړې وي او یوې بایللې و.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریز او سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شو ګټلې، خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې خی لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبل میدان سپورتي خبرونه در نو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زید د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړي ده. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه مې داده په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډل نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدای سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دي سي او دریم شي کومګه وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي که زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمې چونو وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه را کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سيزي د غو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ایډیا سره بیټینګ وسی هغه تم کنډیشنل تیاری وي او کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوی. نو دا سلو د سلاملونو د دې چې موږ لوبډل سره دا کچته منګړی وای نو نورم به تر کېدا خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په توپ وهنه کې د افغانستان بیلابیر لوبډل ستونزې غالي. دا لوبډل هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي.
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسې نه تیریږي بیا وته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سدا دی یو بال د غلطي گنجائش لري چې په یو بال غلط ولو بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نه سیراتلای. او د سکه بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمن سی دا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمن بیا ډیر زیات ویخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوه سي، د مخالف ټیم د بالر په خبال خراب بالو پیزنی، پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زو وایم سه نیمایی کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې خو مې درته یاده کړه چې باید دا زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعیا سه دي سخت دي، اسانه کار نه ده. د پرا یو پروسه ده، پرا یو سیستم مده ته جوړیږي، لږه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سر ته رسی، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سی افغانستان لپاره وس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکېږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیر خبر بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکېږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب، که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له اوسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی، داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له اوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي، او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد د بدی انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راونډونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي، نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سین او ریزلټ به هم خسی.
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه، کنډیشن د موږ لپاره نه وای دا، کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای، او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي، موږ کوشش کوو سی بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي، نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره څه مشکل لرو، په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل چې موږ کم رنځونه جوړو زیات رنځونه نشو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپانچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو، هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو، د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي، او موږ ستمیم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو، خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو، نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال،
ګلانو کې یو ګل دی، لایز ما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، وکړې ما ډېری دوستي نا دې یاري، هر ورځ راځي و ماته، رات جوړ نه کې پساته، رات جوړ نه کې پساته، شناخت شکول می کاوي، برباد می ژوند کې د ځواني،
بدا در چیر کم پر زڑگی بدا در چیر کم مانو تا چپی جندگی ساری تارا تکوالی سونا در کی سانا کمر ور کی